قدر من اوریدونکو ترار څلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8مه چې د 1993 کال د دلوی د میاشتې د 8مې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په جرمني کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات سیاسي څیړونکي کارپوه او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د سولې د کمیسیون د مرستیال ښاغلي امیر محمد ګران مرکه د ځلان د ستورو د پروګرام په خپرونه کې به په امریکا کې د وتلي شاعر او لیکوال ښاغلي ناصر تهوري خبرې د هغه د شعري مجموع او شعرونو په اړه، او د پروګرام په آخر کې به د استاد ماهوش په آواز کې یو ښکلی سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منور، گرانو او قدر منور دنکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. فارن پالیسي خپرونې له افغانستان د امریکای پوځیان د وتلو پر امکاناتو لیکنه خپره کړې ده. دې لیکنې په پیل کې راغلي چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسي د لیکوال پر اساس د بایدن د ټیم غړو په زغره ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر په 12مه وروسته له دې پیل شوه چې د همدغه کال د فبروري په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شو. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبان د فبروري د 9مې نیټې پر موافقې بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسي د لیکوال په نظر که څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرچکي پلاوي او طالبانو پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلاف شته، او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې له طالبانو سره شوې موافقې ته ژمن پاتې شي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسي لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعدې شبکې ځپل وه ترلاسه کړي، او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي. خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرېږدي چې واک ته په هیڅ شرط ونه رسېږي. اکانومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلع خپور کړی دی او لیکي چې د وروستیو وژنو هدف خورا ځلانده او منور خلک دي. خپرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچه وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې هدفي وژنې کلاس نه لري، خو اکنومیست لیکلي چې د دوی دا خبرې ډیر کم خلک مني. خپرونه د مطلب په دوام په دې جملو په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي. خپرونه د یادونه هم کوي چې کیدای شي کله ناکله شخصي دښمني او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکیل وي. سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د نوې ادارې احتمالي پالیسي ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان د سولې ځنډیدل بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیان د وتلو روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخ شوی دی چې یو ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایان سرتیري له افغانستانه باسي او یا به دی اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د شنکو له قول لیکي چې په قطر کې په بین المللي افغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګونه، ځکه ښکاري چې دواړه لوري دي ته سترګې په لاره چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریس په څه ډول دي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2020 په فبروري کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړله، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د سږني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي چې دې موافقې ته بیا کتنه کوي. سټارز اند سټرایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر د ویان هغه برخه اخیستې چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوي دي. امریکایی لانگ وار ژورنال خبرونه د امریکا د خزانه د وزارت په استناد وایي القاعده طالبان د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دواړو ډلو همکاري ته د طالبانو سره د امریکا د 2020 میلادي کال د فبروري د 19 د تړون له اړخه چې په کې طالبان دې له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې کتنه کړې. خپرونلیک د ټرمپ ادارې له طالبانو سره شوي تړون د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې د امریکا لپاره یو بریا بلل. خو خزانه وزارت څېړونکي موندلې چې د طالبان د دې ژمنې سره سره چې له القاعدې سره یې د اړیکو د پرې کولو په اړه کړې دي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګوار ژورنال وړاندې لیکي د خزانه وزارت په یو وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزیر د ستر مفتیش په سپارښتنې د القاعدې او اسلامي دولت سخت دریځ ډل د غیر قانوني مالي سرچینو پر وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی دي. ویلي دي چې القاعده افغانستان کې د طالبان د ملاتړ پر مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخته وړي او زیاتوي له طالبان سره د القاعدې اړیکې له پیاوړې شوي ځکه چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي دي. طالبان ته مشورې ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالي ملاتړ یې کوي. لانګوار ژورنال د دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه له دې هېڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبان دې په افغانستان کې د نن له القاعدې شبکې سره اړیکې شلولې وي او زیاتوي چې طالبان به په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او آن به په دې اړه چې ګواکي القاعده نوره په افغانستان کې هېڅ فعالیت نه لري غلطي دعوې کوي. د لانګوار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو د یو امن ځای په توګه کار اخلي او دا کار د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دی د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبانو سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنګټن یو مهمه غوښتنه د القاعدې په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبان د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحده ایالتونو او متحدانو یې لکه د 11 د سپتمبر بریدونو په توګه کار وانخیستل شي راڅرخي. برتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورسپارې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه غوښتنې ته پام اړوي چې له افغانستانه دې هېواد کې د زندانی پاکستانیانو د خوشې کېدو لپاره کړې ده. انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال انیپ اتمر سره په تلویزیوني خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې د پاکستان هغه وګړي چې تر شوو جرمونو یې خفیف بلل شوي دي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوش. ولسمشر غني د یو شمېر پاکستانیان د بندیان د خوشې کېدو فرمان یو ورځ مخ تر دې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 د کابل لیدنه وکړي ورکړي وو چې هدف یې د هغه له دولت د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلوم چې څومره پاکستانیان د افغانستان له حکومت په زندانونو کې دي. خبرونه وړاندینې لیکي پاکستان له طالبان سره پراخې اړیکې لري او خبر د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هېواد مهم رول لوبوي. د ورسپارې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمتالله نبیل په څېر یو شمېر کسان له پاکستاني بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هېواد ته یو ډول باج ورکول چې د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم یې بیرته خوشي کوي. سټارز اند سټرایپس ورسپارې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړې ده چې افغان حکومت خوشي کړې وه. ورسپارې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار احمدالله محب وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي دي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 5000 طالب جنګیالیو له ازادۍ سره مخالفت کوه، خو د سټارز اند سټرایپس په خبره د واشنګټن د فشارونو دې کار ته هر کړ. حکومت بیا ویلي چې د سولې د خبرو د همدارنګه د مشروطي لویې جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 5000 طالب بندیان خوشې کړل. خبرونې د احمدالله مهي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان سره دي چې تعهد کړي و بیا هم د جنګ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپارې ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې دوی خوشي شوي طالب جنګ ته نه دي ستنه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپې ویلي او نیولي دي. د امریکا طالبانو د 2020 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبان تر خبرو مخکې د 5000 طالب بندیانو د ازادۍ سپارښتنه کړې وه. ریو افشار د افغانستان په خاور کې له پاکستان سره د مخ پاسیتون کې همکاري لپاره د پیکینګ لیولچا په دغه نیمه وچه کې کړکیچ لا زیاتوي او د هغو اندېښنو ته لا ډېر پام اړوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د توریزم پر سر څرخي. ایرو ابشار لیکي د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لس کسیزې ډلې چې ویل کېږي د 2020 کال په ډسمبر کې یې له اقاني شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډول ویل کېږي د چین د کورنۍ امنیت د وزارت پورې تړلې د چین جاسوسي له ادارې سره یې اړیکې درلودې. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په ډسمبر کې له خاورې وویستل. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې جاسوسي پر څه ډول فعالیتونه بوخت و نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنۍ ویلي چې دغه ډله له دواړو د اقاني شبکې او طالبان له غړو سره اړیکې ټینګې کړې. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایي دي له افغانستان د جاسوسي په تور ایستل شوي رد کړې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې تایید کړې ده چې د یو چینایي جاسوسي شبکې غړي نیولي دي. ایرو ابشار ریبیو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژي ګټې لري او دې هدف ته د رسېدو لپاره هڅې کړي چې له دې هیواد سره ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وځغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډېر مهم دی. قدر من اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ډیپلومات، سیاسي څیړونکی، کارپو او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د سولې د کمیسیون مرستیال ښاغلی امیر محمد ګران همدا اوس ما سره د تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب ګران صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
مننه آشنا صاحب، له هر څه نه اول تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو تخنیکي کارکوونکو ته او همدلی په استرالیا نیوزیلند کې او هر څوک چې زموږ او تاسو خبرې اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې ورته وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ګران صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو خبرې په ټپه ولاړې دي، اوس د امریکا د بهرنۍ چارو نوی وزیر د سنا بهرنی اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویل دي چې پر طالبانو ډیر باور نه دی پکار چې ګواکې دغه ډله دي د کاد القاعدې او داعش له خطره وساتي. همدارنګه ویلي چې امریکا دې ته تیاره ده چې یو اوږده جګړه ختم کړي، اما په افغانستان کې به شته لاسته راوړنې وساتل سي. ستاسو د نظره د امریکا نوی حکومت او د بایدن نوې اداره به څه ډول یو سیاست د افغانستان په اړه او په خاص ډول د قطر د مذاکراتو په اړه ولري؟
مننه آشنا صاحب، زما نظر دا دی چې رښتیا هم لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، په امریکا کې نوې اداره سي په راس کې جو بایدن ده. هغوی د افغانستان په اړوند باندې د هغوی د خارجه چارو وزیر سي هغه انتوني بلینکن ده، او همدارنګه د ملي امنیت مشاور هغه نوم یې د جک سلوان، هغه هم د افغانستان په اړوند باندې څرګندونې کړې دي. او هغه داسې دي چې هغوی ویلي دي چې موږ له اول څخه تر اوسه پورې د دوهې په هوکړه لیک باندې انتقاد درلود، او حتی د سنا دغه کمیټې ته چې تاسو هم ورته اشاره وکوله داسې وویلي چې د دغه هوکړه لیک ځینې پټ زمایم دي یا ځینې سیکرټ اما دی دی سلیغوی چخه حتی ازه هم نیم خبر. نو ده وویلی هم ده غد انتونی بلینکن چی هغا دا دی دوهی یا دی قطر موافقه لیک چی دی امریکا دی طالبانو هم دارنگا دی راول پندوی دی ستر درستیز دی قرارگاه پو منز که سوی دی ده غد با مجا لسر وارزو یا کره کتن با پیوکو او و بګورو چې آیا د دغه هوکړلیک مطابق طالبانو هغه څه چې په دغه هوکړلیک کې دي چې هغه مثلا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول دي، همدارنګه په افغانستان کې لا یا په سیمه کې لا لهغا ترهګر او ډلو سره سیاغه القاعده دا هغه داعش دا هغه لشکری طیبه او هغه جیش محمد دا او له نورو داسې ترهګر او ډلو سره طالبانو خپلې اړیکې پرې کړي دي او که یې زیاتې کړي دي. نو که دغو ته وکتل سي له نویستم د فبروري څخه بیا تر دغه نن ورځې پورې تاسو ته معلومه دی چې طالبانو خشونت کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. هغه دی پرون هم په غزنی کې د افغانستان یو پخوانی ډګروال چې هغه متقاعد و عبدالرزاق اندړ په نامه باندې هغه د دوی لخوا په قتل باندې ورسېدو. هغه د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په رڼا کې سیاست کولو. همدارنګه هره ورځ افغانان تلفات لري، تلفات ورکوي. نو طالبانو په همدغه موده کې چې هغه له نویستم د فبروري څخه بیا تر نن ورځې پورې خشونت یې کم کړی نه دی، تاوتریخوالی یې کم کړی نه دی. همدوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې د مذاکراتو د میز په سر باندې امتیازات واخلي، یا همدغسې یو دکتوراین په مخ کې بیایي چې هغه د راولپنډۍ د پوځي قرارګاه دکتوراین دي چې په افغانستان کې د جګړې له لارې قدرت ترلاسه کړي او بیرته د اسلامي نظام یا د اسلامي امارت لپاره دوی هڅې کوي. له بلې خوا دا دی چې داسې شواهد هم موجود دي چې طالبانو له القاعدې سره، همداسې له جیش محمد سره او نورو ترهګرو ډلو سره هم ارتباطات نه دي قطع کړي او ارتباطات یې ساتلي دي. له بلې خوا دا دی چې تاسو ولیدل چې په دوحه کې هغه وخت چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د حکومتي پلاوي او د طالبانو د تحریک په منځ کې شروع شول، دغه درې څلور میاشتې دوام وکړ او چې په یوه اجنډا باندې نه سره جوړېدل. همدا اوس د مذاکراتو دوم پړاو چې شروع شوی دی نه لس ورځې ووتلې چې دوی تر اوسه نه دي سره لیدلي. نو زما په نظر چې په خپله امریکا جو بایدن، انتوني بلینکن، همدارنګه د امنیت مشاور چې هغه جیک سلیوان ده، هغوی په دغه باندې انتقاد لري او هغه له سره ارزیابي کوي او وبه ګورو چې هغوی یې څه قسم ارزیابي کوي. همدارنګه د دغه تصمیم څخه یا د دغه دریځ څخه چې د امریکا نوې ادارې نیولی دی، د افغانستان حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غنی په مشرۍ باندې له دغه څخه ملاتړ وکاوه، دا یوازې د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وله یا د هغوی انتقاد نه ولو، بلکې د افغانستان د ټولو روڼاندو، همدارنګه د سیاسي ګوندونو او هغه څوک چې د افغانستان ملي محوره سیاست په مخ کې بیایي د هغوی دغه اندېښنې ولې. اول خو دا دی چې په 2001 کال کې هغه وخت چې امریکا راغله افغانستان کې د B-25 تیارو په ذریعه باندې بمونه واچول او دلته مداخلې وکولې، او په هغه وخت کې همدغه طالبان ترهګرې ډلې اعلان کړې او بیا ورک شول. وروسته له هغه په 2003 او په 2006 کې هغه وخت چې جنرال پرویز مشرف د پاکستان دیکتاتور چې هغه په هغه وخت کې د هغه ملک حاکم ولو، په 2006 کال کې سپینې ماڼۍ ته سفر وکاو او په کمپ ډیوید کې له جورج دبلیو بوش سره وکتل. وروسته له دې څخه چې له کمپ ډیوید څخه راووتل په پاکستان کې دغسې په پاکستان افغانستان کې دغسې حرکتونه شروع کړل چې طالبان بیرته ری اورګنایز شول او بیرته یې په خپلو حملو باندې شروع وکوله. نو دا هغسې مرموزې سناریوګانې دي چې د افغانستان په هکله باندې، د سیمې په هکله باندې متاسفانه د اجرا په حال کې دي. موږ د دغه څخه هرکلی کوو چې په خپله د امریکا نوې اداره د جو بایدن په مشرۍ باندې چې هغه ورته انتوني بلینکن، حتی د پاکستان د امریکا د دفاع وزیر، نوی دفاع وزیر یې چې دا متقاعد جنرال لایت استن، هغه هم دغه ته اشاره کړې ده. ولې د هغوی په خبرو کې چې ما ولوستل او ما د هند او پاکستان رسنۍ مطالعه کړې دي، هغه د پاکستان هم صفت کړی دی او دا یې ویلی دی چې موږ به د پاکستان سره خپلو اړیکو ته ادامه ورکړو، خصوصا د پاکستان له پوځ سره. لاید آستون هغه څوک دی چې هغه په دغه سیمه کې د سینټ کوم قومندان و. سینټ کوم یعنی سینټرل کماند. دا پخوا چې هغه وخت چې زه په اسلام آباد کې په 1989 کلونو کې د افغانستان په سفارت کې نظامي اتشه وم، دغه ته یې آر ډی اف ویو یا ریفیډ ډیپلایمنټ فورسز. نو دغه هغه چټک ځواکونه ول چې هغه په دیګو ګارسیا کې په دغو کې میشت ول، او دوی به په دغه سیمه کې چټک عملیات کول. بیا یې دغه نوم بدل کړو په نوم د سینټرل کمانډ باندې. پخپله دغه لایټ آستن د دغه سینټرل کمانډ قومندان تیر شوی دی او له دغې سیمې څخه بلد دی. ولې د ده دا خبره چې دی پاکستان باندې بیا هم دومره باور کوي او وایي چې موږ به له پاکستان سره خپلې اړیکې نږدې وساتو، یا به مثلا د پاکستان په پوځ باندې موږ ډېر باور لرو، دا د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ یوه خبره ده. په هر حال موږ د دې طرفداره یو چې په خپله د جو بایدن اداره لکه څرنګه چې دوی ورته اشاره کړې ده، د دوهې هوکړه لیک چې هغه د امریکا او د طالبانو په منځ کې سوی دی، او هغه بالکل د انتقاد وړ و، ځکه طالبان یوه ترهګره ډله وله چې دوی په خپله ترهګره ډله اعلان کړې وله، او دوی بیا وروسته له دغه هوکړه لیک څخه اسمان ته وخیزوله، او دوی اوس دغه خپل دغه بری او فتح مبین بولي. نو دغه که بیرته له سره وارځی وي او طالبان هم د افغانستان په تشکیلاتو کې راګټ شي او شامل شي او له بلې خوا له جنګ جګړو څخه لاس واخلي، دا به ډیره ښه خبره وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړله. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هم تیره ورځو کې د جو بایدن د ادارې څخه غوښتي دي چې مذاکرات د طالبانو سره باید په دغه شکل ولاړ سي چې دا اوس روان دي، او هغوی ته یو سلسله سپارښتنې کړې دي. د پاکستان هدف څه دی په دغه کې؟ آیا دا د هیواد په امورو کې مستقیم مداخله نه ده؟
دقیقه دی آشنا صاحب، بالکل. د پاکستان اوس اندېښنه لري. اندېښنه یې دغه داسې، اول خو د انتوني بلینکن او د جک سلوان له دغه اعلان څخه یا له دغه دریځ څخه د افغانستان حکومت پشتیبانی وکوله، او دې ته شراغلاست وایو. ولې په پاکستان کې دغه سیاسي حلقې او پوځي اسټبلیشمنت دوی بیا په اندېښنه کې دي، او دوی سره دغه سوال دی. او له بلې خوا لکه څرنګه چې ما مخکې اشاره وکوله، په خپله همدغه هوکړه لیک دا ما وویلې چې د امریکا او د طالب او د راولپنډۍ د ستر درستیز د قرارګاه یا جی ایچ کیو په منځ کې سوی دی. په دې معنا باندې چې دغه ټول هغه څه چې د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت دکتورین ول، د هغه په رڼا کې دغسې مذاکرات په مخ کې تللي دي او دغه هوکړه لیک رامنځته سوی دی. په دغه کې خو پاکستان ډیره ګټه وکوله. نو له ځکه هم دی چې پاکستان د هغه څخه ملاتړ کاوه، پشتیبانی یې کوله، او دا سل په سلو کې لکه د جنیو توافقات چې په 1980 لسیزه کې وسول هغه د دوی په ګټه ول، دغه هم د دوی په ګټه دي. د شاه محمود قریشي خبرې چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، هغه وویل چې باید د بایدن اداره د دوهې مذاکراتو ته وفاداره پاتې شي او دا باید په مخ باندې ولاړ شي. د دوی مقصد په دې کې دا دی چې په خپله د دوهې توافقات د دوی په ګټه دي، او ضمناً د دغه توافقاتو په نتیجه کې به هغه مواد چې 3.5 صفحې لیکل شوي دي او د دې په منځ کې نور پټ زمایم هم شته، او دا پټ زمایم یې له دغه اصلي توافق نامې څخه درانه دي. نو دغه په دې معنا دي چې دوی په دې کې ډېره ګټه ویني، او داسې اوازې هم څه دی چې که چېرته بین الافغاني توافقات هم په مخ ولاړ شي او د دوی د اجنډا سره سم تطبیق شي، نو دا دی چې دلته به امریکایان په دمای په میاشت کې د افغانستان څخه ووزي او بیا داسې یو انارشي و ګډوډي به رامنځته کیږي او د افغانانو سرنوشت یا برخلیک به یو ځل بیا د پنجاب یا د پاکستان پوځي ملکی حاکم استبلیشمنت ته سپارل کیږي. دغه هغه څه پټ اسناد دي چې پخپله د پاکستان له پوځ سره او له طالبانو سره مطرح شوي دي. چنانچې تاسو خبر یاستئ چې پخپله ډونالډ ټرمپ چې هغه د امریکا پخوانی جمهور رئیس و هغه دې ته اشاره کړې وله، هغه ویلي ولې چې طالبان ډېر زړور خلک دي او طالبان ډېر هوښیار خلک دي او د بلاک واټر اجرایوي مدیر اریک پرنس هم په ماسکو کې دا خبره کړې وه چې نور په افغانستان کې د امریکایي پوځونو یا د بلاک واټر د غړیو ضرورت نشته دی او کیدای شي دغه وظایف طالبان په مخ کې بوزي. نو دا هغه څه دي چې دا د افغانانو یا د افغانانو د ملي سرنوشت یا سر په ګټه باندې نه وله، دا مطلق د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او د حاکم اشرافیت په ګټه باندې وله. له ځکه شاه محمود قریشي دا خبرې کوي او له بلې خوا دا یې هم ویلي دي چې په خپله که چېرته هند په پاکستان باندې سرجیکل سټرایک کوي، یعنی په پاکستان باندې حمله کوي لکه څرنګه چې په 2006 کال په مارچ په میاشت کې وکوله، دا به وایي موږ به بیا د افغانستان له خبرو سره همکاري ونه کوو. یوه خبره د یادولو وړ ده، آشنا صاحب، هغه دا ده چې د نړیوالو اړیکو یا د بین المللي مناسباتو پرینا کې هر هیواد ځان ته سری لیکې لري یا سری کرښې لري او هغه دا دی چې باید د هیوادونو ملي اقتدار ته یا اقتدار ته یې باید احترام وشي. د افغانستان ملي اقتدار د پاکستان لخوا او د سیمې د ځینو نورو هیوادو او د هغوی د استخباراتي کړیو لخوا سخت تر ګزار لاندې دی. دا له څلورو لسیزو په زیاته موده کې دا کار کیږي. د مثال په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د تنظیمونو جوړښت ولو، په پاکستان کې تنظیمونه همدا اوس هم دفترونه لري، کاروبار لري، ترانسپورتي شبکې لري. همدارنګه طالبان په کوټه کې، د بلوچستان په کردی جنگل کې، په میرانشاه کې، په پېښور کې، په کراچۍ کې شوراګانې لري، دفترونه لري. سدا بالکل له نړیوالو میثاقونو څخه خلاف یو کار دی او پاکستان د افغانستان دغه ملي اقتدار نقص کوي. نو همدا خبره ده چې باید نړیوال او نړیوال ائتلاف چې په راس کې امریکا ده، باید د افغانستان د ملي اقتدار لپاره د دغه د اعادې لپاره باید کوشش وکړي چې هغه نقصوی دی د پاکستان لخوا. نو زما نظر دا دی چې د شاه محمود قریشي اندېښنې او د پاکستان د پوځ اندېښنې په همدغه چوکاټ کې دي او له بلې خوا دا دی چې په پاکستان کې اقتصادي وضع سخته ژوره دی، هلته نرخونه ډېر جګ دي او خلک د حکومت په ضد باندې راپورته شوي دي. د مثال په توګه د پی ډي ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ خوځښت دی چې په هغه کې یولس ګوندونه، مذهبي او سیاسي ګوندونه سره راټول شوي دي او له عمران خان څخه غواړي چې دوی باید قدرت پرېږدي، ځکه دی د پوځ یا د پاکستان د نظامیانو یو پوپیته، یو لاسپوڅی دی. او له بلې خوا دا دی چې په خپله په بلوچستان کې وضع ډېره خرابه ده، امنیتي وضع د بلوچ قهرمان خلک د پاکستان د استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی د خپلو ازادۍ لپاره مبارزې کوي. پښتانه هم راپورته شوي دي د پی ټی ایم نوزد ته، هغه د خپلو حقه حقوقو او د طبیعي حقوقو لپاره مبارزې کوي. نو دا هغه څه دي چې په پاکستان کې وضع ډېره کړکېچنه ده. پاکستان له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره ښه مناسبات درلودل، دا مناسبات اوس ساړه شوي دي. هغه څو میلیارده ډالر به چې پاکستان ته ورکول هغه اوس نه ورکوي. د ما د معلوماتو له مخې آشنا صاحب دا نوې خبره ده، پاکستان له چین څخه د میلیارد ډالر کومک غوښتنه وکړه دا دوه هفتې په مخ کې. بیا چین ورته وویل چې موږ ته به نو څه ګارنټي راکوئ. په دې خبره بیا وروسته چین پښیمانه شو، بیا یې دا خبره بدله کړله او بیا یې ورته وویل چې ښه صحیح ده، که چېرته داسې کېږي نو دا به تاسې څرنګه مصرفوئ، ایدای چې دا پیسې په هغو پروژو کې مصرف کوي چې هغه موږ سرمایه ګذاري کوو. نو د چین مقصد هم په دې کې دا ولو چې که چېرته دوی ته دغه پیسې هم ورکوي دا به د چین په پروژو کې یا په هغه پروژو کې چې چینایانو سرمایه ګذاري کړي دي په هغو کې به مصرف کېږي او بیرته به چین ته ځي. د پاکستان وضع خرابه ده، نو له ځکه هم تلاش کوي چې باید دغسې یو حل رامنځته شي. او دغه څه چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو په منځ کې هوکړه لیک ولو دا ډېر د دوی په ګټه ولو، له ځکه د دغه د تطبیق لپاره دوی کوشش کوي.
همدارنګه په عین حال کې د طالبانو یو پلاوی د ملا برادر پر مشرۍ ایران ته تللی دی، ستاسو نظر دغه هدف څه دی چې دوی یا د امریکا په مقابل کې غواړي د ایران حمایت ترلاسه کړي او یا نورې موخې لري؟ ستاسو نظر.
ما هم د رسنیو له لارې دا خبر تعقیب کو، آشنا صاحب د ملا برادر په مشرۍ باندې د طالبانو پلاوی تهران ته تللی دی. ولې خبره دا ده چې موږ په ایران باندې هم باور نشو کولای. وګورئ د ایران د خارجه چارو د وزیر یوه میاشت په مخ کې خبرې چې هغه د طلوع له تلویزیون سره وکولې هغه ډېرې خطرناکې ولې، او هغه یو د خطر یو سیګنال و افغانانو ته. د مثال په ډول هغه وویلې چې که چېرته افغانستان وغواړي چې په امنیتي چوکاټ کې ایران ورسره کومک وکړي نو موږ به وکولای شو چې د فاتمیون بریګیډ ته ووایو چې له افغانانو سره په دغه حصه کې کومک وکوي. فاتمیون بریګیډ هغه څه وو چې هغه د دوی لاسپوچي ول یا د سپاهي پاسداران یو شاخلو او هغه یې په هغو کې جنګول، په سوریه کې جنګول، حتی په یمن کې جنګول. همدا اوس هم داسې راپورونه موجود دي چې د 2000 په شاوخوا کې په سوریه کې موجود دي. او له بلې خوا دا چې د دغه سره سم بیا د حزب وحدت اسلامي چې هغه یو وار لار ده، یو جګړه مار دی، هغه محمد محقق، هغه اشرف غنی د خپل امنیتي مشاور په حق له باندې مقرري، دا خبرې د اندېښنې وړ دي. او له بلې خوا دا دی چې دلته استخباراتي لوبې روانې دي، او دغه استخباراتي لوبې متاسفانه په افغانستان کې د نیابتي جګړو سبب ګرځېدلې دي. نو دا دی چې په خپله طالبانو له هغو سره هم اړیکې پیدا کړې دي، له ایران سره، له چین سره هم پیدا کړې دي، له روسیې سره هم پیدا کړې دي، اوس داسې اوازې دي چې له هند سره هم اړیکې لري. په دغه کې زما په نظر دا دی چې په دې کې به هم د پاکستان د پوځي استبلیشمنت نظر موجود وي. او له بلې خوا دا دی چې په خپله دا معلومه دی چې د امریکا او د ایران مناسبات هغه د برجام د توافق له مخې خراب شوي وو د ټرمپ په وخت کې. نو هغوی په دې باندې پوهیږي چې د ایرانیانو نظر ځان ته معلوم کی او خپل مناسبات ورسره ټینګ کی.
مننه. په افغانستان کې د سولې په اړه د برمیشتو افغانانو د پیوستون شورا تیر یک شنبه کنفرانس په دې نامه چې بیل ځنډه سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده جوړ کړی وو. تاسو دغه کنفرانس اهمیت ته او دارنګه پریکړې بیانی چې دلته ورکول سولې څنګه چړي چې دا د افغانستان د سولې پر پروسه څومره مثبت اغیز لري دا ډول کنفرانس؟
اصلا صاحب اول خو له تاسو څخه مننه کوو چې داسې یو نړیوال کنفرانس ورته ووایو یا بین البراعظمي کنفرانس ورته ووایو د افغانستان د بحران په هکله مو رابللی وو. او وګورئ په دغه کنفرانس کې چې زه هم پکې موجود وم، په دغه کې له امریکا چا، له استرالیا چا، له آسیا چا او له اروپا څخه، یعنې له څلورو برازمو څخه د افغانانو استازي او سیاسینو په کې ګډون کړی ولو، او د افغانستان د سولې او جګړې په اړوند یې ډېرې مثبتې خبرې وکړې، ډېر مثبت تحلیلونه یې وکول. او له ټولو نه مهمه دا وله چې په دغه کانفرانس کې بیا د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف، همدارنګه له کابل څخه د حکومتي پلاوی چې هغه نذیر احمد احمدزی و، او همدارنګه د ښځو په استازیتوب شینکۍ کړوخیل او دغسې نورو پکې ګډون کړی و. د هغوی بیانیې چې ما واورېدلې د سولې په اړوند باندې دا ډېرې ښې بیانیې ولې، او زما په نظر چې دغه هلې ځلې چې په بهر کې د افغانانو لخوا یا د افغان دایاسپورا په وسیله باندې کېږي، چې د هغوی نوښت په دې کې هېڅ شک نشته له تاسو سره دی، دا د قدر وړ دی. خبره دا ده چې د افغانستان بحران باید د افغانستان په حق باندې هغه داخلي او خارجي فکتورونو ته اشاره وسي چې هغه د افغانستان د قضایا او د افغانستان د بحران په حل کې ممید ثابت کېدای شي. یعنی داخلي او خارجي بودونه یې باید په ژوره او دقیقه توګه باندې وڅېړل شي. چې دا په دغو تحلیلونو کې چې چا خبرې وکولې دې ته اشاره وسوله، دا ډېر ښه اقدام ولو. او زما په نظر چې دغسې کانفرانسونه په بهر کې او په داخل کې ادامه پیدا کړي، او همدارنګه باید د حکومت له پلاوي سره، همدارنګه د طالبانو له هیئت سره باید خبرې اترې وسي، او افغانان په خپل منځ کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. دلته اوس یو مشکل دا دی آشنا صاحب، چې په داخل د افغانستان کې هغه د دغه د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده، ولې دا څو ځله شروع شوې ده بیا بیرته ماته شوې ده، او هغه څوک چې د دغه اجماع لپاره هم تلاشونه کوي یا کوشش کوي، هغوی هغه څوک دي چې د افغانستان په بحران کې یا د افغانستان د سولې او جګړې په مشکلاتو کې یا په معضله کې دوی دخیل دي. د مثال په توګه همدغه څوک چې اشرف غني ورسره خبرې کوي، لکه سیاف دی، کرزی دی، یا مثلا عبدالله و قانونی دغو دي، یا محقق دغو دي، دا پخپله د افغانستان د جګړو یو اړخ ولو. او دا هغه څوک دي چې هغوی په همدغه څو لسیزو کې په افغانستان کې قتل و قتال کړی دی، دغسې په جګړو کې برخه درلودله، او همدارنګه په خارجي استخباراتي کړیو پورې دوی تړلي عناصر دي یا خلق دي، او دوی هغه بیلډینګونه چې جوړ کړي دي، هغه پلازاګانې چې جوړې کړي دي، او هغه ثروتونه یې چې په خارجي بانکونو کې ذخیره کړي دي، زه فکر کوم دوی ډېر د دغو لپاره کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي، او یا مثلا د طالبانو له پلاوي سره دوی ملاقاتونه وکړي. زه په دې نظر یم چې باید دغه سلسله پراخه شي، او هغه څوک چې هغوی امتحان ورکړی دی باید په افغانستان کې د دغو مذاکراتو او د دغو ملي اجماع یوه برخه وګرځي، چې هغه د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند پخوانی حاکمیت دی، هغه کې مثلا نور هغسي عناصر دي چې هغه د افغانستان ملي محوره مسایلو باندې فکر کوي او اجنډا ولري. نو دغه د افغانانو د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا چې دغه ابتکار یا دغه نوښت یې کړی دی چې دوی د افغانستان د معضلې د حل په اړوند باندې په قطر کې له دواړو پلاوو سره تماسونه نیسي، له ملګرو ملتو سره تماسونه نیسي، دغسې له امریکا سره، له نورو اروپایي اتحادي او د استرالیا له حکومت سره، او له نورو نړیوالو قانوني او پارلماني بنسټونو سره چې دوی اړیکې ټینګوي، یعنی سي د افغانستان د بحران د حل په خاطر باندې دا ډیر ښه اقدام ده او دا باید پراخ سي او دغه سي کانفرنسونه باید دوام پیدا کړي. هغه نه تنها دا چې د آنلاین له لارې کیدای سي دغه په حضوري توګه باندې هم په ځینو هیوادو کې داسې کانفرنسونه که چیرته سازمان ورکړی سي دا به ډیره ښه خبره وي.
ډیره زیاته مننه په تاسو په دغه کانفرنس کې او بیانیې دپاره ممدګي درلودله. که په دغه اړه خبرې وکړئ چې تاسو په کومو مسایلو غوښتله چې خبرې وکړئ او کومو مسایلو ته ستاسو زیاته اشاره وه؟
اشنا صاحب، ما هم دې ته تیاری نیولې وه. دا هغه څه ولو چې د دغه بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا رهبرۍ داسې پتیلې وه چې په دغه کې به زه هم یوه بیانیه ورکوم یا به خبرې کوم. ما که ووایم چې همدا اوس مې مخې ته پرته ده دغه بیانیه، شل پنځه ویشت صفې یو بیانیه برابره کړې وله، ولې هغه ډېره اوږده او ډېره په تفصیل سره ده او هلته هغه مقالې چې ویل کېدلې هغه د وخت په لحاظ باندې هم باید کم وخت یې نیولی وای، یعنی له پنځو تر لسو دقیقو پورې، لکه څرنګه چې تاسو په خپله دغه ته څو ځله اشاره وکوله. زما بیانیه هم په همدغه چوکاټ کې وله، د دوهې د توافقاتو په اړوند باندې، همدارنګه هغه نیمګړتیاوې یا هغه نواقص چې په همدغه هوکړلیک کې موجودې دي یا رامنځته شوې دي په هغه اړوند باندې، همدارنګه د ترامپ د ادارې دا چې ولې همدغه په بیړه باندې په عجله باندې قطر ته منډې کړې او د دغه لپاره یې خلیل زیات وګمارو چې باید ډېر زر یوې موافقتنامې ته سره ورسیږي، او د هغوی مقصد په دې کې دا ولو چې باید په امریکا کې د نومبر انتخابات وګټي او د امریکا خلکو ته ووایي چې دغه د هغه وادي چې ما له تاسو سره کړي ولې دا د په ځای مې کړي چې زه خپله په دې باندې خوشحاله یم چې هغه ناکام شو. او له بلې خوا دا چې خلیلزاد له امریکا څخه راشي بیا راسن قطر ته ولاړ شي، له طالبانو سره وګوري، بیا له غزه سیخ ولاړ شي راولپنډي ته، په راولپنډي کې د پاکستان د ستر دریسیز د قرارګاه له مقاماتو سره، له هغې جملې څخه له لوی دریسیز قمر باجوه سره او د آی اس آی رئیس حمید فای سره ملاقاتونه کوي. دا زما لپاره دا اندېښنه دی چې دغه توافقات د دغو دریو په منځ کې ول او یو ځل بیا هماغه سناریو تکرارېږي چې هغه په دیارلس سوه اویا کې په افغانانو باندې د همدغو بهرنیانو له خوا مسلطه شوله، او هغه دا وله چې د افغانانو سرنوشت یې متاسفانه د پاکستان پوځي استبلیشمنت ته سپارلی ولو. دا د دغه سناریو د ناکامولو لپاره باید افغانان یو لاسي. دغه هغه دکتورین دي آشنا صاحب سیما مطالعه کړي دي، او پاکستان اوس هم په دې نظر باندې دی چې همدغه موافقتنامه تطبیق سي. افغانان باید د دې لپاره هڅه وکړي سي دغه توافقنامه کې هغه سي تغیرات راشي سي د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې. طالبان صحیح ده، افغانان دي، طالبان دي راشي د کوټې، پېښور، ګردي جنګل، کراچۍ او د پېښور شوراګانې دي پرېږدي، هغوی دي افغانستان ته راشي، په افغانستان کې دي په تشکیلاتو کې برخه واخلي، د نظام یوه برخه دي وګرځي. مثلا پنځوس فیصده امتیازات غواړي، شپېته فیصده یې غواړي، دا دي په افغانستان کې له دغو مقاماتو سره فیصله کړي او دا د دوی حق ده. ولې دا چې دوی د راولپنډۍ د قمر باجوه د دکتورینو له مخې افغانان وژني او په قبایلي پټاره کې نور پښتانه وژني، دا هیڅ افغان ته او هیڅ پښتون ته د منلو وړ نه ده. او افغانان اوس هغه افغانان نه دي چې هغه په دوه زره یو کال کې ول یا په نولس سوه نهه اتیا کلونو کې ول. افغانان اوس ویښ شوي دي، اوس د ډیجیټل نړۍ ده، او افغانان اوس دغه دی. موږ او تاسې هر وخت آنلاین کنفرانسونه دایروي نه تنها موږ او تاسو پی ټی ایم یې دایروي بلوچستان یې دایروي. نو خبره دا ده چې باید طالبان دغسی مسئولیتونو ته متوجه واوسیږي او دوی هغه څه یا هغه مفکوره چې دوی لري چې موږ به اسلامي نظام جوړ کړو یا موږ به اسلامي امارت بیرته مسلط کړو، زه فکر کوم چې دغه به څوک ورسره ونه مني، افغانان یې نشي منلی او دنیا یې هم نه مني. نو طالبانو ته ښه دا ده لکه څرنګه چې دغه ملا عبدالسلام ضعیف چې په کابل کې ناسته یا مولوي وکیل احمد متوکل او دغسې نور چې په کابل کې ناست دي هغه د ابرومندانه ژوند تیروي، دغسې باید دوی هم افغانستان ته راوګرځي، په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، د نظام یو جز وګرځي. همدغه اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون دی او له بلې خوا دا دی چې دوی دې بیا کوشش وکړي که داسې اویا شپېته یا پنځه اویا د افغانستان جغرافیه دوی په خپل تسلط کې لري، خو بیا دې په انتخاباتو کې برخه واخلي او آینده حکومت دې دوی په ټوله معنا په لاس کې ولري یا په لاس کې دې ونیسي. نو دغه د ما د بیانې یو څو لنډ ټکي ول چې ما تاسو ته وویل، او له بلې خوا ما ډېر فوکس په دې باندې کړی و چې دغه افغانستان کې جګړې ولې دي. زه په دغه حق له باندې دلته تا د تاسو له دغه رادیو له طریقه هم دا خبره یادومه چې د انګلستان د جیوپولیټیک یو پلار د هالفورد میکندر هغه ویلي و چې منځنۍ آسیا یا ترکستانات او افغانستان هغه سیمې دي چې د دغې سیمې د نیولو او خپلولو لپاره به د نړۍ سمندري او ځمکني پوځونه سره مخامخ کیږي او جګړې به کوي. دغې خبرې ته لارډ کرزن او برژینسکي هم اشاره کړې دي. نو افغانستان په داسې یو جغرافیه کې دی، په داسې یو جیوپولیټیک کې پروت دی چې هغه ته خپل موقعیت دغسې بلا ګرځېدلی دی او موږ په پیړیو پیړیو له داسې غمیزو سره مخامخ شوي یو. نو د دغسې غمیزو د پای ته رسېدو په خاطر باندې افغانان باید سره یو موټی شي، سره یو لاسي وحدت وکړي او دغسې کانفرانسونه چې هغه د تاسو په وسیله باندې سازمان ورکړی شوی وو دا ډېر مفید او ډېر ګټور دی، ځکه په یوه ټولنه کې د یوې ټولنې د زیارستونکو مبارزو مخکشان همدغه روڼاند دي، همدغه روشنفکران دي. دوی د تاریخ په اوږدو کې تودې یا پرګنې دې ته هڅولي دي چې دوی باید د ظلم د بېعدالتیو په ضد باندې راپورته شي، ودرېږي او د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکړي. اوس پړاو یا اوسنی وخت ډېر حساس دی، خصوصا دا چې امریکا دغه تصمیم نیولی دی چې موږ د دوهې موافقتنامه بیرته کره کتنه پې کوو. نو په دغه کې باید افغانان که په داخل کې دي که په خارج کې دي، که د دولت په چوکاټ کې دي او که د دولت د چوکاټ نه د باندې دي، همدغه موږ او تاسې ټول خصوصا د افغانانو د پیوستون شورا دغه باید ډېرې هڅې وکړي چې په همدغه کې د امریکا له رسنیو سره، د امریکا له میډیا سره، همدارنګه په امریکا کې له هغه سنا له مجلس سره، له کانګریس سره، حتی له سپینې ماڼۍ او دغسې په استرالیا په اروپا له ټولو هیوادو سره، له ملګرو ملتو سره باید لابیګري وشي، له هغوی سره تماسونه ونیول شي تر څو چې دوی په دې باندې قانع کړی شي چې دغه موافقتنامه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې نه دی شوی او په دغه باندې باید صحیح او دقیقه کره کتنه وشي او دا باید د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې تطبیق کړای شي. نه دا چې په دې کې د طالب د امارت ګټې وي یا په دې کې د پاکستان د ستر درستیز د قرارګاه پوځي دکتورین شامل وي. دا زما د بیانې لنډ ټکي ول، بیانې ډېره اوږده وله، خو دغه یو څو ټکي ما تاسو ته عرض کړل.
ډیره زیاته مننه د افغانستان پخوانی ډیپلومات، سیاسي څیړونکی، کارپوه او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د سولې د کمیسیون مرستیال ښاغلی امیر محمد ګران، ستاسو د ګټورو خبرو، ښه معلومات او نظر نه ډیره مننه. تاسو ته بریاوي غواړم.
ډیره مننه آشنا صاحب، له تاسو څخه او هر چا چې زموږ دغه خبرې اوریدلې له ټولو څخه مننه کوم، او له تاسو څخه ډیره مننه چې ماته مو بلنه راکړه، او د تاسو د بریا لپاره هیله کوم.
ډیره مننه، د خدای په امان. هموطنان عزیز، در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری، که سالهای پیش مسئول مجله پشتون ژغ و بعدن مجله آواز در افغانستان بود و همین ها کنون در امریکا می باشد، مهمان برنامه ماست. می خواهیم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبت داشته باشیم. جناب تیهوری صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر می‌کنم. سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌کنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تیهوری صاحب، اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش، به طور خاص قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتون ژغ بودی و بعدا مجله آواز بودی، در این رابطه صحبت نمایید و همچنان بعدا میشه در ارتباط به شعر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتون ژغ نشری متنوعی در افغانستان بعدن تلویزیون افغانستان بود. بعد از تعاون سر نام از این مجله گشت به نام آواز شد و بعدن هم من به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردن و سالها من تقریبا 25 سال مدیر مسئول در این مجله، در حقیقت یک مجله است، نام شنوا شده بودم و از این را خواستم خدمات جوانو مخصوصاً به صدرهای جوان کنم، چنانچه پشویجر و آواز در دو سفرات مخصوص داشت برای جوانا و ما اگر جوانای بسیار مبارز که امروز از نسلگاه چیل دست هستند، ما اینا رو با خود داشتیم، مثل آقای رعنواز و زریاب، مثل اماد تنزی شاعری بسیار مشهور، مثل اسپجوی زریاب، از کنون شما انیسه و آب، از کنون شما که دیگه از نسلگاه های بسیار چیلدن دیدنمی درده نماشون رو زیده من نیسته داشتی بیده همکاری میکردن، صفات دخصوصی داشتن، هر کدومشان اون کار خدا میکردن و دعا میدادن.
همچنان شما به شعر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده، اگر در نیرا بیتا صحبت نمایید که از چی وقت به این طرف به شعر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شعری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم شعر میگفتم، صنف هفت بودم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روسی داشتم، بودم پدر غلام قوس بود، این روسی تخلص رو بعدم تخلص تئوری رو برگزیدم و تا حال دارم این نام شعر میگم. تقریبا مجموعه اشعار من 21 کتاب شعر دارم، من که از جمله 5 کتاب به افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب داره در تهران چاپ شده. از کنون به شما که کتاب 11 و علی رضا زدچاق در کابل مضمون نشر برگاه، که این نشر برگاه شعرهای هست، شعرهای اجتماعی هم هست، شعرهای غنایی هم هست، هر قسم شعر داری هست. به شما اگه باشون از اصلا دنی بجمه چند شعر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم. به طور خاصی مجموعه
جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سوردی؟
شعر من معمولا شعر غزل به شعر غزل تلاسم، اما شعر نو و شعر نمیری هم زیاد گفتم. شعرهای چارپاره دوپاره اینا زیاد گفته شده و شعرهای من سبت خراسان از خودم، شاگرد کوچک مکتب خراسان هستم و از اصطلاح شعر هر قسمی که پیش آمد به این بسطور رقم زدم اتنا به این فرمایشی شعر بگم. شعر بوده مثلا تا گرفته و چیز دیدم که عنوان همی که مجموعه باید نگیرده شده نشه برگاه مثلا ما دیدم که برگاه زر خزنه میرنده پیش پای من همینجا می یک شعر گفتم که به دوش باد خزان نشه برگاه دیدم درخت را چیزی از دادار و بینما دیدم. یعنی ترتیب شعر ساختم غزلی که باید مجموعه همی مجموعه هم به نام همی نشه برگاه مسلم ما شده دیگه شعر بلی شعر اجتماعی هم هست، شعر عاشقانه هم هست، شعر اجتماعی هم هست، شعر انتقادی هم هست، هر از شعری که بخواییم در این مجموعه و مجموعه دیگه ما هست. یعنی مثلا کچکل دلوش شده هر چیزی در ما هست.
آیا شما که یک شعری بسیار سابقه داری افغانستان هستی و همچنان کتاب های زیاد این مجموعه زیاد شما بارمده و زیاد تشار سوردی، در این اشعار کدام نواوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا بوجود آوردی؟
در من شعری من خدا که قصه رامی برخیسته همون تاریخ رو پرداز بدم و قصه رامی برخیسته از بعد تاریخ بکشم و این پرداز بدم یک قصه بزن میشده و نام شعری برخی افتر بیت است و زی افسد بید زندگی نومی از این دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یعنی من به شهر آوردیم و بسیار زیر چاپ شده زیر فساد چاپ شده این اگه دفعه در مقادمه داتالتی که نظمی در ایران این اگه دفعه در مقادمه پوهان جاوید پوهان نکتبستان جاوید عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سود آوری های شده چه در اینجا هم تذکره هست هم چی به خاطر از این که شیرهای رابیان مذکور جا جمع کردم جا جای مناسب تدوین کردم. یعنی مثال آن شیر خود رابیان را مثال آوردم آورده خود از این بودم خود فکاری هسته و یک کار دیگه میکردم مجموعه یه چی گذاشته به که مقدمه شیران را به شیر آوردم هر شیر که بود مقدمه چی گذاری سرایش از این و مثلا چی الهام از دیره شن الهام از دیره به شعر آورده بیده که نامی خود از سر سخنان رو خوش کنن که کار تکاری هست همین دو کار رو بکردیم و کار رو بگیم تا جایی که عدس بوده انجام بده که به نظر بده دوستو تکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتخاراتی را هم بخار شدی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی اگر در نیره به تصابت
میکنم؟ اول منو رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سال 48 و 47 و 40 بود جایزی اول رو بود تو ببین منام سنهی هم جایزی اول سنهی رو گرفت دیگه هر سال شما کتابات بگیر یا کتاب بگیر منام چی بود از مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گرفت دیگه هست کن چنین کتاب امیر جایزه گرفته و چاپ شده مثلا هم جایزه گرفته هم چاپ شده
و همچنان در امی مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاید تو از خاطره هست و خاطرات شاعر هست و بستن که شعر رقم میخوره در حقیقت هر شعر یک خاطره هست. یعنی من میتونم کتاب رو پر از خاطره هست، خاطره های زیادی هست. هنوز جلوی خاطری سفر معامل سفر تلخ بود وقت این سفر هم شعر های زیادی گفتم بازگو کننده سفر هست و تلخی های سفر این کلش خاطره هست که میشه صاف کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب. شما از مدتها به این طرف به شیر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدتهای زیاد مسئول مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی. از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چگونه است؟
تجربیات چه دور شد به صوت بزرگ نمیرسه اینجا که دو تا رو بخورم جرایگ رسانه ها اینا را هم خوشبختان نگو میگم که از درازو یا تلویزیون نشتم واقعا ستدار جوان ستدار بسیار خوبی ستدار بسیار خوبی روی کار آمده به قابل افتخار هستن و آینده افغانستان به اینا چی هست بسیار وابسته هست انشاءالله که آینده بسیار پرباره دارن.
اگر کمی در رابطه با می اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که این عاده بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک خاموش آوازان عروضی هست و همون مکتبه کلاسیک هست، سمس مکتبه هندی و مکتبه خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بازداشت ادبی اینا هست که واقعا قابل افتخار هست. همون شعر نو هم گفتن بعد نوآوری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانو امروز با تاسف که شعر و آزاد وارد نیستن و به سراغ شعر آزاد بگن که اونا اکثرا خوب هست، اکثرا متاسفانه ناقص هست، نیواز نداره، نه کافه، نه مفهوم، اونو قابل تعمل هسته درنگ بیشتر. یعنی جهت هست که ما نمیتونیم که چی کنیم، اما بعضی چیهای هستن سیده که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو، و همون کسای شعر نو خوب گفته میتونن که شعر کلاسیک کنم بگو بودتنم گفته و شعر کلاسیک رو بفهمم، شعر کلاسیک تا نفهمم شعر نو نمیفهم واقعا، چنانچه بعض جوانایی که شعر نو پیشه کنن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان رو قدر بیمایی میده که حیران میمونی.
پس پایان شما به این جوانان در مجموع به شعرهای جوان چی هسته؟
همیشه مطالعه کنن، زیاد مطالعه کنن، کلاسیک مطالعه کنن، تانیتون بخوانن، یعنی خود آگاه بسازن از صدقه از مطبعه عدمی مدنی این تانیتون بخوانن، هر چی بخوانن هر چی بخوانش میگیرن شعر کلاسیک و شعر نو اینا بیشتر ترقی میکنن و بیشتر طلبای ترقی میپیمانن.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابل شنیدن نیست، اگر از این اشعار یک و یا دو شعر را دکلمه نمایید خوش میشم.
یک شعر را بخواهش خود بخوانم شما. جرم شعر گفتن عنوانش است غزل است. جرم شعر گفتن میکشندم، نگردم گرمان ارکن میکشندم، در این جنگل که مردابی حواساست چرا ننهاده پا من میکشندم، ببویم گرگل نشکفته را نگبانان و گلشن میکشندم، گناهم چیست غیر از پاکبازی، گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن میکشندم، ندیدن هرچی از من جز محبت، محبان همچه دشمن میکشندم، خدایم شاعر عشق آفریده به سیقی آشرافن میکشندم، تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن میکشندم. با حال سپاس فقوان یعنی دو شعر خدمت شما تقدیم کردم.
بسیار غزل مقبول بود، اگر کدام شعر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و وفا چی شد، آن نور و آن حقالت و لطف و صفا چی شد، چون پای آزمون به میان آمد این زمان در دوستی ارادت به انتها چی شد، یاران چی شد صداقت خال و وفا بعد، آن لاف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد، یاران به یار خیش چی یاری نمودید، آن هوی آن های هوی یاری و شور و نوا چی شد، در تنگنای زندگی از پا فتاده است پیمان دستگیری و عهد شما چی شد، یاران چی شد یاران چی شد نشینی زندانه داشتید، در روز غم به سانود دور از ریا چی شد، یاران به لب سرود محبت نیاورید، میری شما به شاعر داداشنا چی شد؟
بسیار زیاد تشکر، شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده. ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشترم. ناصر طهوری شاعر و نویسنده سابقه داری افغانستان و شخصیت فرهنگی افغانستان، از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز می.
بسیار تشکر. به شما و همکاران شما موفقیت و زفزود می خوام. تشکر.
تشکر، خداحافظ.
I'm gonna make it.